د غرمې دولس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، پکې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خبرو، او په خبري برخه کې به واورئ چې د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې شی د طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شي. یو تن د ملا محمد عمر د ورور په نوم ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی او ویلي دی چې د مشۍ پر سر د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات شته. د دې موضوع تر تفصیل مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی، د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد احمد فتنه اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استاد سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت تضمین لپاره د حکومت والی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. افغان حکومت چې ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول به تر لاسه کړ. او یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یو وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت تضمین لپاره د حکومت مالی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. په همدې حال کې د ناټو قواوو او امریکایي ځواکونو د هلمند په موساقلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. راپورونه وایي په موساقلا کې هوایي عملیات هم شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط لږ تر لږه څوارلس کاله وروسته وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ کړی دی. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته تر لاسه کړ. وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دغه ولسوالۍ پریښوده. دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره یو ځای د سرپل مرکز ته ننوتی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې و اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده. د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سختریزو تصفیه کړل. دوی په هغه ورځ بیرته سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله وکړه او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده. په دغه نشته کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوی دي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانۍ د ثبات لپاره 40 میلیون ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان بانک به د شنبه په ورځ 40 میلیون ډالر وپلوري. د افغانستان بانک له لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یا نسبی د ارزښت ساتنه ده. په دغه معیار باندې په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو ساعت بازار ته وړاندې
تیره اونۍ وروسته له دې چې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو د افغانستان بانک 15 میلیون ډالر بازار ته وایستل. حاضر دمه د اسارو د تبادلې په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ ته بدل کیږي. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنی سیالي پیل شوې ده. د سیالي د 15 ټیمونو ترمنز په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوې. د دغه سیالي لومړی لوب په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنز کیږي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
یو څل شلو غواړي دی په دې کې د نن اسکلونو ملي لوبډلې د کورنی کرکټ نه چاغه لوبغاړي شذلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوی دی لوبغاړي.
شاغلی فضلی زیاتوي چې د دې سیالیو مقصد به د لوبغاړو ورچې الوړول وي. او اوس یو څو بهراني خبرونه. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده حکومت ته وزیر مختوم امین فهیم ته نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستو تورن شوي دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په لسمه یې محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2008 تر 2012 کال پورې د پاکستان صدر اعظمو د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته ونه لیږل سي. مخدوم امین فهم چې د سوداګرۍ وزیر د سرطان ناروغي لري او په لندن کې تر درملنه لاندې دی. له بلې خوا پرون د پاکستان د پټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د فساد د یوې بلې قضیې په خاطر محکمې ته حاضر شو. دوی درې واړه د پیپلز ګوند غړي دي. د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ شوی فلم چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ماشوموالي دوره شي پرون په ټول ایران کې ننداره ته وړاندې شو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت له لورې 40 میلیونه ډالر لګیدل دي. دا یو سلو یو او یا دقیقې فلم په څه باندې اوه کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویل چې د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره وښيي چې ویل کېږي سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلومات دانیل روزنبل پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستانه په دې ارتباط د هرې ممکنې همکاري غوښتنه کړې ده. روزنبلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالی شبکو د بندولو هڅې هم په کې شامل دي. د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم ټن خوراکي مواد یې سوځولي دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یو مسابقه کې ګډون کوي وارد کړي وو. د روسیې تاس خبري اژانس دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پرون وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 200 کیلومتر لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشي په دروازه کې د روغتیايي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکراین د شخړې پر سر د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې له دغو هیوادونو څخه د اکثر خوراکي موادو واردول منع کړی دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې اروپا ته د ماجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر افچا داچچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پوښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي تاسو موږ ته وایاست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان را مخکې کړه. باید لومړی تاسو د عمل پلان را وړاندې کړئ. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوسکی وویل ترڅو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نوی موندل سوی هیڅوک باید تیروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. په جولای کې د منځنی ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیه پلو ته د اوښتو ګټوالو شمیر یو لک پنځه اویا زره تنو ته ورسید چې بې ساري دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي رادیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو تر دې ادبي پروګرام مخته د ورځې یو تاود مسله راخلو. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د ورور په نوم وطن له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافات څخه پرده پورته کړې ده. مولا عبدالمنان له یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي رادیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي دي چې د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو نه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کاس چې ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یو علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دوه علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یو طرفه فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنکړي او د دوغو منځګړو علماء او فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان د غراز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منول وړ نه ده. د نموړې په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویستلی دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کښې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اکادر واوري او د دوو په مابین کښې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشري لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانی هم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اورئ. نړیوال سیمینار ته د کوټې پښتو اکاډمۍ له تیاریو خبریږو. نورګل شفق د ښاغلي ایمل پسرلي د کیسو د مخکتنې حال راکوي او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په 4مه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بیلابیلو برخو په تیره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګ اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنې د کمیسیون درېیمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یوه ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامل کړي. په همدې مقصد یې د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو، د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې 9مه ورځ دې د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي او په دې ورځ دې د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او تر سره سي. غونډې پریکړه وکړه چې دغه ورځ د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې هم ولمانځل سي. تیره اونۍ د ملي ګالري د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظفو انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالري د ودانۍ په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالري سرپرست محمد ادریس حسن په ګالري کې د تهویې د سیستم د نشټوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریکه کړه او د تهویې د وسایلو غوښتنه یې وکړه. د ملي ګالری د ودانی د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیاي بودیجې څخه د 3.2 میلیون افغانۍ په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي.
د کوټي پښتو اکاډمي پر روانه میاشت کې درې ورځنۍ نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلیک یې دی پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزي پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنۍ سیمینار وکړي. دې سیمینار ته له کومو کومو سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخکې ستاسو شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان زه، له جرمني زه، له برتانیې او امریکې زه چیر د پښتانه سکالران دي هغوی زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال د باندې 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بېلابېلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د ستمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري ان شاء الله، او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړی ورځ چې د پرانستلو پس کومه زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څو ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي. پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د اولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضي څه دي او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ سوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې در اوسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي، او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کوونکو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو له خوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه سوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې د ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی سوی وایي؟
زما په خیال کومې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بېلبېل مسایل دي. نو په دا بنیاد که موږ بېلبېل موضوعات وچېړو، نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام شي. که چېرې موږ یو موضوع کښېږدو، فرض یې که زبه او کلچر، نو د هغه مخصوصې څو کسان ته پیدا وي. خو په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسو ته رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره قصر مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ په 4-5 موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخې ته کړي، او پر هغه باندې څېړنه وشي، یو څو کسان ته دا پیغام کنوي شي، زما خیال دا به تر هغه یوه موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهېږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې کې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اوریدل. ښه به نه وای چې دا یوه ورځ په دې دریو ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي تر اوسه شوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ودینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي، مګر دا چې د لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لر و بر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دي، که هغه د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود دي او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم ده چې سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي، تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړی دي کنه؟
خدا والله دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرستور کړی دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض کړه یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږل دي زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، دغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل او دغه خروشتي رسمون خط پر کتبو باندې، دغه شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د عبدالغفور لیوال غدي ادبي لیدلور، هغه یو جنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي دي فرض کړه احمد شاه بابا شاعري، هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړی دی، دغه رنګ د پیر محمد شاعري چې خلک یې عام شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوی پیرایه او نوی جامه ور په غاړه کړی ده. او څلورم کتاب چې دی هغه د موږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخوانی شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر سائیں کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارلی و چې په هغه باندې مقدمه چې د عبدالرحیم مندوخی لیکلې ده، سائیں د افلاطون د ډایلاګ ز افلاطو پښتو ترجمه کړې ده، د افلاطون ژغاوي په دا نامه باندې، دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر زیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزی، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي، دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی اساطیري تلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شاعري کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی، دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه، راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو کرمې له خوا زه چاپ ته چمتو دی. اخري کتاب چې زموږ پرېس ته ورکړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی، چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی، د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعران او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته و، د لیدلې و، د کتلو سره کړي و، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي، دا هم موږ چاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار زه څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راشي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبېشو.
ډاکټر رفیقي صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم، دغه سیمینارونه چې کله شوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجې نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر سي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجې به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې، د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم، ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ژغ به چانه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یا خپړې پر ټکولې، یا بیا چکچکې کولې، یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارجیب پر راکشه اوس هغه وخت نه دی اوس دنیا سره سروي ده نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی د نړۍ د یو سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسیږي امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي زموږ پرېکړه لیکونه زموږ فیصلې زموږ مقالې زموږ دا ټوله کاروایی هغه اړوند ادارې بې ګوري هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي ډېر امکان لري که د هغوی په امکاناتو کې وه چې هغه یې د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره د روښانه سباون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولمه او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمنځله په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل نورال مسوده نیازی را کوي
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریز ټولنې د لیکوال شاعر او ژورنالیست خاغلی احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمنځله د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل اکثره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي په پیل کې د ځوان دریز ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې تر سره شوی ادبی فعالیتونه غټور وبلل
وو چې انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری د افغانستان دری ډیر توجه غواړي د ایران دری توجه نه غواړي او موږ غرض هم څه نشته د افغانستان دری ته باید په خپل دریجی به توجه وکړي پښتو ته توجه شوی ده په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوی بیا د دری نه مخکې شوی داخل اردو نه مخکې شوی نو زه خوشحاله یم سر کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم سر کال ډېر لیکوال لرو پروسه کال بهان صاحب لرو سر کال خیر تکل صاحب لرو پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګوړو ته احتیاج نشته موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو مننه
د ملي رادیو تلویزیون مشر لیکوال او کرکتون کی خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د هغه وخت رادیو افغانستان شروع شوې دي بیرسته رادیو او تلویزیون تکل صاحب لومړي کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر هنرمندو تاند زلیتوک نو یو برکت خدا چې د تکل سره کورنۍ ټوله لنی کمرغه یو فرهنګي کورنۍ او شفق سره نیولې تر پتنګ او د تکل او تر مروز جان پورې او تکل سره په لومړني کارونه هغه ته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې د هنر او ادبیاتو په اداره کې پیل پیل هم لیکنې بیا کولې داستانونه او ډرامونه لیکل او د نور پروګرامونو لیکوال هم وو په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم فایل کړله مخصوصا وروسته کې چې شاعري ته ډیر زیات پام وکړ او زما په نظر باندې دا درې مجموعه چې د تکل صاحب چاپ شوی زه د فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصر شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي احمد تکل د ژورنالیست په حیث هم د پورا پاملرنه وړ دی او آزادۍ رادیو د وطنو ویاندانو خبرنگارانو ژورنالیستانو نه دی زه نورې خبرې نه لرم تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پیړۍ ژوند مبارکي وایم
لیکوال او شاعر خاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوې شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونه وبللې
د احمد تکل د شاعرۍ یو ځانګړنه دا و چې یوازې د مفاهیمو سمبولیزم نه یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وځ کولو په معنا نه په ژبه کې د سمبول کارونه یا د مخففاتو یا د ژبې د لندون یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې و. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اسحاق ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اختصار په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زبرودي محراب آسمان لا یتنایی د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، چې مزل څومره لنډ دی.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده، رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته یې پام کړی، درونګرایي په شعر کې هغه په پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقي په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. ته هیڅ وخت په تمتراق نه ژغیسي، ارامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی. او د دې دا کمال مې ځکه یاد کړ چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په رادیو کې یا بل ځای، داسې ته احساس کوي چې دی یو پتمطراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر ده چې دلته خبرې هم پېښې شي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي ته وخندی او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکرې په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامي جدي داسې نرم لګیي لکه چې ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ یو فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظر وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دی لوستي، نه مې د ده ژباړلې کتاب په سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته چبارې لیش کیږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي سړی مطلب سم نه ځینې اخلي په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم تکل صاحب سره په دې وروستو کلونو کې څو ځله ما خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلي دي په ټلیفون کې چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لرې خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوې او ژباړې باید وکړي شعرونه باید ولیکي که شعر البته چا په لاس کې نه دی کله راځي کله نه راځي خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي تعهد ځینې واخلئ دا د 50 کلن سو بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو او دا د استعداد د اوج وخت دی د تجربې د اوج وخت دی چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي شعرونه به ژباړې لیکنې به کوي کتابونه به ترجمه کوي او د دې بېوزلې ملت او بېوزلې فرهنګ په خنا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي مننه
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم هلته مې کار کوو چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو زه چې کوم دفتر کې وم د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کوم چې زما په یاد چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړو په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه هغه قلم او توپک چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې
خغلی باجوړی چې د تکل په لومړی ټولګه یې سریزه لیکلې د تکل په شعر کې بولسي اصطلاحات او مفاهیم خیسوي
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیمی او دغه مفاهیم چې زموږ د یادو وزي دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي په ډېرو لنډو شعرونو کې مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې به افاده کوي دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم دی وایي چې او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گورا اوڑم سمدا وزرو نہ خمی پیر ترا دی تکل پشیر کے اوپل شے چھ زمان لیڑا ونوزی آگا دی دی صداقت دی دی دا عاطفا دا چھ دا فوق لادر کی زلیگی و آگا دا دلیل دی چھ دی دی شیر پی دیر خوان ورکڑے مثلا دی یو چا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے ہاس کا غاڑ چیٹ زی زم چی لمزرو نا خنجر جوڑ کرم زم چی دا زیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر دا کاکل اوبم زم چی دا بیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم ولی دا المنزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح تا پیغل دا مالت سترگی پر لاره جی او یو خبر بلم کم چی دو راڈیوی کارون اختا سوستا ہے تولو او واقعا دیب کی بریالے رہے زکر چی دو ہنر دلسے پو کابل پانتون کے مگر دغ راڈیو کارونو دو دو شیر او ادر مخطب کردی دا دغ کارونو دے بے پریم خودو چی هر سی شایریو کی لکا اشپیتا مکلونو کیش کولا
یاد دی وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو خاغلی پرتو نادری او محب بارش هم ویناوي وکړي ښاغلی نادری د تکل د دوو شیرونو دریش باړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري ښاغلی احمد تکل ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. د ښاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګې چاپ شوي دي.
د تلل نجلۍ مخکته نوسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال ښاغلی ایمل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې له مخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی د راپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل انجلۍ مخکتنه کوله. د تلل انجلۍ مخکتنه هو تلل انجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست وایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و که یې پایله خوا.
زه شپږ کاله په خامه د کور کتابخانه ته تلم. هلته مې د یو شل ورقه کتابچه پیدا کړه. په پشتي باندې لیکلي وو دنیا مجله او دومره ګڼه. دا مې راوړوله او دا مجله د ایمل وله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژه مسل فکر وو چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم ده به دا فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د راډیو غوښته نیولې وه. د کرکټ تبصرې به اورېدې. د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه سم. البته د دې شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټریو په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مغه کومې مجلې پټې راایستلې په شوق نو اوس که دا کتابونه هم چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنۍ بهتره ده چې غالکانو ماشومانو زلمکی پریږدي چې خپل شوق پوره کړي. په دې کې به ګټه وي.
خې انسان که ټولنه وارخطا او مایوسه ویني نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید ډیوه بلې کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نور قصې ډېر مایوسي و. ډېره سخته مایوسي وه. او زه مسافر وم. دی په لندن کې وو. دلته یوه مجله خپره کړه دیوانونه ده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نورم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په شان کې حداقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل انجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشاره سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه بلکې قوي او له تلوسې ډک وي او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډیر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د افتر ادب ناول او پلانډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې ما لوستې، مثال دغه نومونه یې لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دې حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي دومره معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وڅښي په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي. دغه نومونه ټاکلي دي چې د کیسو محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یو تلوسه لري دغه سلسله دغه نمونه کې د کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبر دا ده چې په نمونه کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه دغه نمونه. ایمل پسرلی هیڅ وخت داسې په نمونه قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وي چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې یې لنډې دي، 500 او 600 کلمونه، ډېرې کمې پکې زیاتېږي، مګر په دغو 500 او 600 کلمو کې یوه صحنه کاملا انځور شوي، یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوسټ کارت نه دی، دلته دا هم په توریستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوسټ کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوي، د ده په دغه کتاب کې پوسټ کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټ کارت د انځور سره ولګیږي. یو بل احساس وړاندې کړی دی
استاد منلی. د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په صحنه کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټک کوي چې مخ کې شته نه او بیا سره چکه څنګه ورو ګوري او فکر وکړي چې محمد دې ولیدا. یو درې ملارم لري حسین په خارونه کې چې هغه مخه محدود دکان شې ته وګوري او په هغه کې د تلنجلې مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغه کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخه مخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل په کې د چا انځور وګوري، هغه شې د دې لپاره ده چې د دکان د سرک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیل ته ښکاره کړي، مګر دې تم د دویم استفاده کوي چې په کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړې نایمه غنی د تلل انجلۍ په اړه خپل لیکل شوی مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګي کیسې د خلکو په تجربه ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کیږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپل هم وایي چې عکاسي می خوښيږي، هر ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازه بیم. دو ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښیږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چا لپاره لیکل وکم. پلار به می خدای دې وبخښي، هغه به تر راته ویل چې بچو کې لیکل کوي دا مګوره چې څوک بیل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پیوایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړې معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو را سره یي تاسو به په عذاب وم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځوره ته خوند هم راکړي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دی خلک، د چا جنډه لاس کې چا پس روان دی خلک. د زندګۍ معنی د خپل مړو شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي. هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک، دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي. دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دی خلک تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دی خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په استرې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره زه خو یا در مینېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادي وي نو ژړېږم د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم. میینتوب رانه هېر شوی و کافر وم مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدون صاحب وایي: تشه وفا مینه کې خوند نه کوي د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغوا.
یو غزل ده: درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکۍ شوې کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی. څه احوال خو راکوه چې ته رادرومې نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی. او مقصد ده چې پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی.
ساجد بهار ته ستاسو درون هرکلی. غزل ته راځم: د هندارې حافظه څه د تصویره راته وایه چې کیسه څه د تصویره. د جنت مست وږما څه د تصویره د دوزخ د اور لمبا څه د تصویره. د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې له دې بله ډرامه څه د تصویره. ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې نور نو زما وستا رشته څه د تصویره. ولې تل د عقل و فکر تر مینځ سوزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره. ته زما له ریاضته پیدا کېږي بې له مانه دې نامه څه د تصویره. ښه پوهېږې له هندارې نه رابیل یې نه پوهېږې فاصله څه د تصویره. ډېره مننه.
شفیق الله رنځور ته بلنه ورکړو.
څو بیتونه دي وایي: دغه مې وطن دای وګړي دي بس خو پکې جنگ او پکې مړې دي. هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري دا د پښتنو هغه پیاوړي دي. ووایه چې څه به یې په نیت کې وي چا چې له ملات او کړي پړي دي. او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده ما پکې باور وکړي ژړلی دي.
ما ته د اشرف مفتون بیتونه مخ ته راځي. وایي چې راجوخته کړم کوکۍ ترې اخلم د ډېره شرمه پرې خولې راشي. کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلې راشي محبوب شاه محبوب را بولو.
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري. ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري. زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري. زه به سپین غره کې چغه وکړم ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي دا حالات راته ښه نه ښکاري. ما د محبوب په غزلونو کې حس کړي دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه ښکاري.
ګومن خو ځان درنه لوګی کړی دی ځان نه لري له دې نه پورته پیرزوینه خو امکان نه لري. تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري. ګومن ځاځي ته بلنه ورکړو.
ویاړونه
تر کوتک او تر توپک چې محدود شول زما په څیر ډارن بچه انعام د چانه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چانه واخلي او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د ولپت په تعریف نه پوهېږم بس خو لمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي او ما یې بیخي د پاکېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلی هرې چارې ذلت وموندلو بس یوه مینه د جانانه چې پتمنه ګرځي ستا د وصال واده په هیڅ وخت کې رالنډه نه شوه ته وا په چپه ده زما د ګړې ستنه ګرځي په هره پتحه کې څرک مې د پردۍ مفکورې په خدای چې خوا مې د دې خاورې له تورزنه ګرځي او بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه ګرځي
اوس هم د بندي لالې په تمه ویده کېږمه سر ته کندې کندې تیږه ږدمه ویده کېږمه غم او خوشحالۍ دې په یارۍ کې سر چپه کړمه ویښ له خوشحالۍ ګرځم له غمه ویده کېږمه زه خو سکندره شاعري په زوره نه کوم خامخا چې خوب راشی بدم ویده کېږمه محمد رحیم سکندر برا وغواړو دته درون هرکلی سر ته مې جنون ختلی چرته مې رمه نشته ښار کې چې شپېلی غږوم بله خو پلمه نشته خو ته مو ورسترګې وي په بره ادامه نشته ځولکه کوهي ته کاڼي لاره کې دمه نشته مونږ دواړه یو تن یو دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشته زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی ځغلي سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته
زه به خپل درانه استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکړم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل راسره شریک کړي
ډېر نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او وخت یې څښمه داسې ځای نه شته چې بوټه غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړي کې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیرلی ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی چېرته دا ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په ورکې د خوب وړه ماشوم مه پوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه
خفا نو داسی مکوا